نن فرشتنې ګاله تاسو نه قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسؤلین اندېښمن کړي دي. او پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن شوی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب وایي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. خو راځي چې پایلې خبرونه وکړو. ملګرو ملتونو په پکتیا کې د یکشن بې پشپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه ریپورټونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وشل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وشلي. خو رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیان وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخېدي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسېدلې. خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتېري دي. په فرا ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د فرا د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین ازادې رډیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش
یافت. دی وایسه کال په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوي. تیر کال یو جریب مزکه شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم ترلاسه شوی وو. وسه کال په اوسط ډول 900 تر 1500 پورې کیلوګرام غنم له یو جریب مزکه اخیستل شوی. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې له دوی سره مرسته ونه کړه. که دا مرسته شوې وای حاصلات به یې خی نور هم زیات وو. فرا د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس
تنگه خغل روحانی وایي د فارس د خلیج د سیمې د امنیت لپاره هم دا راز د هرمز تنگی او د عمان خلیج د اوبو د امنیت لپاره بهرنیو پوځیان او ځواکونو ته اړتیا نه لرو. روحانی په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف د فارس د خلیج د اوبو د امنیت لپاره جوړ شوی. د فارس خلیج او هرمز تنگی امنیت ته چې په نړۍ کې له درې ویوه برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قومندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قومندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونی او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علي ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا انلاین اخبار ډاټ کام رسنۍ د ریپورت له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 13 په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1990 پورې نږدې 100,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړی چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوی او د لسو اونیو راپدې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دې رپورټونو ته ژور اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرین نږدې 2 میاشتې مخکې د دې په مخالفت پیل شوي چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته شپږ اونۍ پاتې دي، خو د سولې یو شمېر فعالان په دې اړه اندېښنه لري. له دې ډلې یو هم د خلاصون د شورا مشر سید اکبر خان دی.
ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده.
دا ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمېر خصوصي چاپخانو مسؤلان اندېښمن کړي. دوی وایي بیکاره دي او هغه چمتووالی چې د دې انتخاباتو د کمپاین لپاره نیولی و ورته په زیان تمام شوی. په دې به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په ښوونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو ښوونځیو د امنیت لپاره اندېښنې پارولي. په کابل کې د برېښنا بلونه یا د برېښنا د مصارفو لګښتونه ډېر کله ځینو کورونو ته داسې استول کېږي چې له لګول شوي برېښنا بل زیات وي. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرو مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې د هر تیری ځواب به وي.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان کے اوپر.
دوستانو که ترپایا را سره وی د بشری حقوقو په اړه د ازادي رادیو څنګه پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام هم اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پخوا تمه ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د اګست په 15 یعنې نن ترسره شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبري وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي، نو په داسې وخت دا خبرې مناسبې نه دي.
توافقنامه امضا کیږي په کابل کې یا په فاصلو کې یا په جرمنی کې، څوک پی امضا کوي او د کوم ملکو په مخ کې به امضا کیږي دا مشوري چې اوس کیږي هغه په دوه شانو باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده او دغه به ملت افغانستان ورسره بدرګند کړي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبري د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېده او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا د خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکې صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کېږي د هغې د عملي کولو دپاره باید یو مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي، چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یو شي باندې دعا کوي. دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې. نه
د سې شنبه په ورځ د سرور دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو سست انتخاباتي کمپاینونه د دې سبب شوي چې په کابل کې یو شمیر خصوصي چاپخانه چې لمخې د انتخاباتو ته تیاری نیولې وو بیکاره پاتې شي. دوی وایي چې انتخاباتي کمپاینونه هم دغه ډول ساړه روان وینو له زیاتو مالي ستونزو سره به مخ شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یوې چاپخانه ته ورغلی او دا رپورټ راستولی.
په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین ولسم ورځ او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وایي تر اوسه هیڅ نومان د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دي چاپ کړي. د دې ټولنې مرستیال حاجی شاکر صمیمی ازادي راډیو ته وویل ک انتخاباتي کمپاینونه همدغه ډول ساړه روان وي نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
دمن مطبوع خو دې پروسې ته مخکله دي لوی خه تیارې دي چې نیولې او چې وکړي چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپلو انسانو ته خدمات ارزه کړي. ما بعد په خنه تر اوسه پورې هغه پروسه مونږ ته نه درغلې. یعنی زه خپله د کابل ښار کې کم تر کم 500 مطبوع سره مونږ خپل نیولې هیڅ شی د انتخاباتو په دیدن
خاغلی سمیمی وای اوس مهال په کابل کې نږدې 130 لوی او وړي چاپونی په کار بوختی دي چې ډیروی د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولي خو د کار د کموالي لامل ټول لمالي زیان سره مخ دي. د وای د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډیر کار لامل د دوی مطبې نه به کار کوي، خو اوس مهالي کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا سد په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوې دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼې او بلبورډونه لیدل کېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کېدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه سبب کېږي چې لامل یې نوماندان کمپاین ته زړه نخه کوي. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وای نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزی کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسانو ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په خونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو خونځیو د امنیت په اړه اندېښنې پارولې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه به په خونځیو کې وي، خو خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان ښایي له پلمې په استفاده یې ور بیا پر دغو خونځیو بریدونه وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سرګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل موږ امنیتي ارګانونو ته د رای ورکولو ټولټال 315 مرکزونه پیشنهاد کړي چې امنیت ټینګ کړي. په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلې وي. امنیتي ارګانونو ژمنه کړې چې د رای ورکولو 15309 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستي وي. زموږ مرکزونه تر ډېره دولتي عامي ودانۍ دي چې ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه به په ښوونځیو کې وي. په ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو فعالیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې ځکه ولري کړي چې په ښوونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتخابونو سره مخامخ شوی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر ښوونځیو حملې نږدې دوه برابره زیاتې شوې دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دي ځان لري وساتي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کله ښوونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسي، دا به د دوی تیروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي، په پام کې ده له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موږ په لومړی کې د حکومت رهبری او همدارنګه د انتخابات کمیسیون رهبری سره وغږیږه او هغوی ته دا پیشنهاد وکړه چې د ښوونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لرې شي او کمیسیون په یو بله ګزینه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موږ سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ درخواست تایید کړ. په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي، په هغو سیمو کې زموږ د ښوونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل ګزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل ګزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ ښوونځیو رخصت دي، چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیداتو او همدارنګه د تلفاتو کچیر تهدیدات رامنځته شي امنیتي ګواښونه د تلفات څخه موږ کولی شو چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ ښوونځي، زموږ زده کوونکي، زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دي له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو ښوونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي چې د رای ورکولو مرکزونه به پکې پرانیستي وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی د رای ورکولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلانونه سنجولې دي.
د دې ټولو جوانبو پرانا کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه درې هفته مخکې فاینل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو، د انتخاباتو په جریان کې او همداراز وروسته له انتخاباتو د دغه درې وړ ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوي دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت امور داخلی مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دې د ځاني امنیت او همدارز د دې د دفاترو او مواصلاتي لارو چې دوی د وجینا بل چیرې سفر کوي دا مهمو بل د مراکزو امنیت تامین دی چې دلته مشترکه منګه او د کورونا چارو وزارت د دوی د امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکې ځو او که چیرې هغه مراکز چې له مخکې مشخص شوي دي موږ په هغه مراکزو کې د دې مراکزو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې هغه کړنې ترسره کوو.
د دفاع وزارت ویاند وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد په نوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم د روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر شپږمه نېټه وسی. که څه هم ځینې انتقاد کوونکو ویلي چې دغه انتخابات دي د امنیتي ګواښونو له کبله وځنډول سي، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د جمهوري ریاست را روان انتخابات ورته سره کرښه ده او پر وخت به ترسره کیږي. انتقاد کوونکي وایي له ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو څخه دي د سیاسي مسایلو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان په شخړې کې زیات وخت پر ښوونځیو هم حمله سوي او دغه ښوونځیو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه د دې سبب سوي چې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مو رای ورکړي.
اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفر ولستانک زیور ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو ته توجه کړې او لیکلي دي ډیری له ښوونځیو چې د طالبانو لپاره یو هدف کېدای شي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پوهنه د سیاستونو او تاوتریخوالیو ښکار کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د ګڼو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ښوونځي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه کاریږي او د طالبانو هدف ګرځېدلي، هغه څه چې تیرو کلونو کې لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوي په ښوونځیو بریدونه سګ درې میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره شوي. ورځپاڼې په کندهار کې د عالی نیک ښوونځي د سرښوونکي محمد په حواله لیکلي ښه ده چې معارف له سیاست او انتخاباتو لرې وساتل شي. په دوام کې د پوهنې د وزیر میرویس بلخي په حواله هم راغلی چې په جون میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته لیکونه استولي وو او له هغوی غوښتي وو چې له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلي بلخي همداراز ویلي ښه ده چې له جوماتونو او یا د خلکو د راټولېدو له نورو مرکزونو د رایې ورکونې او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د وزیر بلخي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي لیکونه یې لا اوس هم ولسمشر او اجرایه رئیس نه دي ځواب کړي. د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي له دې پرته بل انتخاب نه لري، نو ځکه اویا اتیا فیصده له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو لپاره استفاده کوي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د هغو ایراني ښځو په لویو ستونزو یوه مقاله خپره کړې چې له افغانانو او ځینو نورو بهرنیو سړیو سره یې وادونه کړي دي. د مقالې له مخې یو نیم تر دوه لکه ایراني ښځې بهرنیانو ډیری افغانانو ته واده شوي، خو د دغو ښځو لسګونه زره ماشومان له ایراني تابعیته محروم پاتې دي. ورسپانی دا ټکه هم راخسته چې په ایران کې ګڼو شیا افغانانو له ایراني خزو سره ودونه کړي او دلایل هم واضح دي ځکه دوی نسبت نورو بهرنوي سړیو ته په فارسی ژبه د پوهیدو په خاطر له ایراني خزو سره ژر اړیکنی ولې شي، هغه څه چې عراقیان یا نور بهرنیان پکې ډیر کامیاب نه دي اتشوي. د ایران د دولت د تیر کال تر هچې ایراني خزې د خپل ځمنو لپاره د تابعیت غوښتنه کولای شي د ایران ملي شورا تصویب کړه، خو د ایران نگهبان شورا چې لوی پریکړې په لاس کې دي تر اوسه نه ده تایید کړې. په مقاله کې راغلی کته هم د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی هماغه وخت د لایحې له اصل سره د دې شورا د موافقه خبره وکړه، خو یې ویل ځینې وړې ستونزې شته. انډیپندنت پرژن لیکلی نگهبان شورا دا قانوني لایحه تایید نه کړه ځکه د مقالې له مخې د دې شورا څلوېخت کلنې سابقې ته په کتو دې شورا نه یوازې د ښځو حقونه نه دي تضمین کړي بلکې تل یې په وړاندې درېدلې هم ده. د مقالې له مخې شورای نگهبان یوازې او یوازې د دې لپاره دا قانون رد کړ چې ګواکې له مخې د هغو ایرانی ښځو ماشومانو ته هم تابعیت ورکول کیږي چې له یو اروپایی یا امریکایي سړی سره واده کړی وي. په ورسپانه کې د ایرانی ښځو او افغان سړیو د ماشومانو د ښوونځیو او سبقونو ستونزو ته هم یادونه شوې چې تر 1995 کاله ښوونځیو ته نه پریښودل کېدل، خو د ایران د رهبر علی خامنهی تر سپارښتنې وروسته دا ستونزه تر یوې اندازې رفع شوه. د مقالې لیکوال په سوریه کې د ایران په ګټه د زرګونه افغانانو جنګېدل هغه څه یادوي چې له امله ایرانی ښوونځیو ته د ماشومانو د ورتګ محدودیتونه لیرې شول.
د دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځي چې کابل کې د برېښنا او د برېښنا د بلونو ستونزه سره واخلو. په داسې حال کې چې کابل ښار په څلورو ساعتونو کې یوازې څو ساعته برېښنا لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له اصلي مصرف سره سره کورونو ته د برېښنا بل څو برابره زیات ورسي. خاطر پردي سپاده اړه رپورت لري.
کابل ښاریانو ازادي راډیو ته داسې اسناد ورکړي چې پر یو عادي کور د دوو دورو یا څلورو میاشتو د برق بل شاوخوا څلور لک افغانۍ راغلی دی. په دغه اسنادو کې معلومیږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت خپله تیروتنه منلې ده. دغه کس چې نوم یې الهام دی ازادي راډیو ته وایي چې تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې.
تقریبا د دوو دورو شاوخوا څلور لک او دوه لزر او اته سوه اته ویشت افغانۍ بل راغلی دی. نو زه چې کله لاړم د برېښنا شرکت ته، هلته مو مراجعه وکړله، نو هغوی موږ سره دا موضوع ومنله، خو تر اوسه پورې حل نه ده لګیا یو، یعنی دغه په روانه ده دا موضوع. نو دا واقعا جالبه وه، ما ته خپله ډېره جالبه وه، ځکه چې کورنۍ هغه مصرف خو سړي ته معلوم وي.
همداشان ازادي راډیو ته په استول شویو اسنادو کې د یو بل عادي کور د برېښنا د مصرف بل شپږ ویشت زره افغانۍ راغلی. په داسې حال کې چې د دغه کور ټول مصرف په دوو میاشتو کې شاوخوا پنځلس زره افغانۍ دی. اوس پوښتنه دا ده چې د بیلنګ یا میترخواني په سیستم کې داسې غلطي ولې رامنځته کیږي. په کابل کې د اومې ناحیې د بیلنګ یا میترخواني برخې مدیر حاجي امیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
ما حال داریم وسط شهر کابل 300 نفر میتونم
موږ اوس د کابل په کچه 300 متر خانان لرو. که چیرته موږ د بیلنګ سیستم هر میاشت کړو، نو موږ ته 600 متر خانان پکاريږي. د دې 600 کسان لپاره معاش، دفتر او کمپیوټرونه پکاريږي چې د دې تنظیم زیات وخت غواړي. په دې صورت کې بیا حکومت هم مجبور دی چې 100 کیلو واټ په مقابل کې 2.5 افغانۍ واخلي.
دولت مجبور است که 100 کیلو واټ بدون این گروپا بگیره.
خاغلی امیر احمد د بیلنګ یا میترخانی په برخه کې له کورنیو څخه د همکاري غوښتنه کوي. د ټول اندېښنو ته په ځواب کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي: برېښنا شرکت د خلکو لپاره د بیلنګ په سیستم کې د زیاتو اسانتیاو په لټه کې دی.
کله هم د کوم مشترک بل یا پیسې ایبرزی او ادعا کوي چې او خنات نلري، موږ فورمې عدم قناعت لرو. هغوی کېدای شي چې هغه فورم ډکې زموږ هیئت دي، د دوی میترونه، د دوی د کور مصارف، دا ټول د یو څنګه چې کوي هر ډول ستونزه چې وي هغه ستونزه ورته حلوي.
په کابل کې د بیلنګ یا میترخانې پر سیستم دا تازه نیوکې نه دي. له دې وړاندې هم عامو افغانانو د افغانستان برېښنا شرکت په دې برخه کې په بېغوري تورن کړی دی، خو تازه نیوکې دا دي چې د افغانستان په برېښنا شرکت غیر مسلکي کسان ګمارل شوي، هغه څه چې د دې شرکت مسؤلین یې ردوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د کشمیریانو ستونزه له نړیوالو سره شریکه شوې. هند کشمیر ته په وروستیو کې پوځیان استولي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند تور پورې کړ چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پوځي هلې ځلې کوي. عمران خان وایي د پاکستان پوځ د هند له پلانونو سم خبر دی او د هغوی د هرې هڅې په وړاندې چمتو دی. عمران خان پرون د کشمیر پارلمان ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په مظفر آباد کې وویل:
دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے،
د نړۍ سترګې اوس کشمیر او پاکستان ته دي. دا مسله به څرنګه نړیواله شي؟ زه دلته د دې پارلمان مخې ته مسؤلیت منم. زه به هغه استازی یم چې د کشمیر ژغ به تر ټولې نړۍ ورسوم. د هند او پاکستان ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوه چې نوې ډیلی تیره اونۍ تر خپل واک لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او په زرګونو اضافي پوځیان هلته واستول او هلته د موبایل ټلیفونونه، عادي ټلیفونونه او انټرنیټ بند شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې دا هڅې به نوې ډیلي ته اجازه ورکړي چې د جموں او کشمیر په ایالت کې د ترهګرو او بیلتون غوښتونکو پر ضد لاس په کار شي. هند د کشمیر لپاره په خپل اساسي قانون کې ځانګړې ماده تیر اونۍ لري کړه. پخوا د هند تر واک لاندې کشمیر خپل خود مختار حکومت درلود. د هند د نورو سیمو خلکو په کشمیر کې شتمنۍ نشوای اخیستلی، دولتي دندې نشوای لرلی او په دې سیمه کې د زده کړو اجازه هم نه لرله. عمران خان یو ورځ وروسته تر دې کشمیر ته ولاړ چې اسلام آباد د هند د وروستۍ پریکړې په اړه په کشمیر کې د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او په کشمیر کې د شخړو پر مهال پولیسکونو سره کسان په تیرو څو لسیزو کې وژل شوي دي. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له بریتانیا څخه په 1940 کال کې د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته درې ځله په جګړه شوي دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وه. د هند تر واک لاندې کشمیر کې اکثریت د خپلواکۍ پلویان دي او ګڼ کسان یې تر هند دا غوره ګڼي چې له پاکستان سره وي.
دوستانو اوس هم اته نیمې بجې شوې او بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه ښودلې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 11 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې د غلطې په اختر کې 11 وسلوال طالبان چې دوی قمندانان دي وژل دي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړو ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورې لپاره امریکا ته ورغله. په فرا کې چارواکي وایي سږکال د غنمو حاصلات د تیر کال په مقایسه په سلو کې ډېر زیات شوي دي. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې دا خبره وکړه. او د تاجکستان د حکومتي او پخوانی قمندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف د تاجکستان په 5 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قمندانو چې په خپل هیواد کې په وشلو لوټمارۍ برمتنیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. دوستان تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. مخکې لدې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، دا خبرونه ورسته ریپورت راخلو. دا نورستان د مرکز پارونو سیدونکو وایي په خا د ژوند ډیرو لمړنوي اسانتیا او هم به برخي وقفتي رسو کلونو کې په ولایت کې د رغونې او آبادۍ چارو د پارون رنگ خوله کړې ورسره به لابلې اسانتیا به خلکو ته پیدا شي. دوی وایي په دې پرمختګ خوشاله دي، خو له مرکزي حکومت دغه وروسته پاتې ولایت ته نوره پاملرنه هم غواړي څو ورته اسانتیاوې زیاتې شي. په موضوع بدر هولان وري ریپورټ واورو، ورپسې د بشري او اساسي حقونو خبرونه او په هغې پسې ژوند په شیبو کې خبرېږي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي په خواهی په ولایت کې کوم ودانی نه و موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو وړ نه وو. سرکې تنګ او پنشت حسابو، د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نو، د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هر برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي راډیو ته وویل
غریبانو وروره جامه خرابه، زندگی خرابه، پلونه اسکنه ټول خرابه. پیادل بدیز نشپې به مونږ کونړ د جوتور څلور کا روزي 5 ورځ پیاده مزل به کوم بدلو. تعلیمي کچه زمونږ مختلاله او سرکونه برابر شو، موټر خاوندان شو، موسوټو ریاستونه جوړ شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي.
نه مکتبونه وو، نه مدارس مدرسې وو، او نه سرکونه وو، هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یا د خلکو باندې ته بتله وو، دغه ژوند کلاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې به دا کول، او تقریبا د پیش نیم لاره پورې ننګلام پورې مونږ په همداسې په شا او په کټونو بولو لاغېنو اخواته بیا موټر وو، اوس مشکلاتونو سره مخامخ وو. او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جماعتونه فعال شو، او ښایسته ښار دي، په تجارت عادت شو، دکانداري باندې عادت شو.
ښځې هم له روان حالت یو څه خوښې ښکاري. شازی وای
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچم ډیر سپاتې. مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ول، جنکی درسونه به هم نو، ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونه باندې، مثلا ولایت مقام هم په کرایه کور کې، ډیر مشکلات سره مخامخ. الحمدلله ډیر تغیرات راغله. مثلا پول چکنه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې اصل نجات موټر راځي تک وراته کوي، ډیر په اسانی سره مونږ دې ځنه کونړ او جلال آباد ته لیشو بهتر راځي. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکه هم مکتبونو ته راځي.
خلق وای که څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادۍ او رغونې ته زیاته پاملرنه شوې، خو له مرکزي حکومت د نورې مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي چې څو یاد ولایت د نورو ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یوه ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جناب ولسمشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بېمثاله به وي. څنګه چې د دارالامان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جناب ولسمشر وفرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو خار جوړو چې همسایګان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزي حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنیو او